السلام علیکم استلی مشه تاسو مشال ریډیو ته وګیئ د غړی په خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم وخت د ماسپخین 3 بجې دی په خبرونه کې بواوري چې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند عوامي نېشنل پارټي چارواکی وای د باچا خان مرکز په سنګ کې به میچاودنه دوی د ترهګرو خلاف د کاروایانو نه نشي منې کولې یوې جرمن کمپنۍ د کراچۍ په کارخانه کې د سوزیدلي خلکو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی دی نور ریپورټونه هم لرو او په دوی د مایکی هفتوار پروگرام پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل به هم واوري خو راځي چې په سر کې د احمد شاه ازمینه د دې سات تازه خبرونه راوړو
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان افغان ولسمشر حمید کرزي ته د ترګري د منځورو لپاره بیل بیل خطونه لیږلې دي او امین نشتل ګوند په پېښور کې د باچا خان مرکز په خوا کې به میبرید د پښتنو او اسلام په ضد ګام بللې دي او امنیتي چارواکي وایي له خیبر ایجنسی څخه اتل لسو مشکوک کسان ولې دي او تر پلټون وروسته به بی ګناه کسان ژر خوش کړي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان افغان ولسمشر حامد کرزي ته بیل بیل خطونه لیږلې دي چې ولسمشر کرزي ته د ترهګرۍ خلاف د ګډې همکاري په اړه لیکل شوی دي دوه مشران د پیغامونو د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو ته د ولسمشر کرزي لخوا د 13 اکتوبر د هغه خطونه ورسته لیږلې چې پر ملال یوسفزی د حمله غندنه پکې شوی و په دا خطونو کې حامد کرزي د پاکستان ټول مشران ته بلنه ورکړې و چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ او تندروي په ضد همکاري وکړي ولسمشر زرداری په خپل خط کې لیکلي پاکستان ژمندي چې د ترګری په ضد کوټلې ګامونه پورته کړي بلخو عمران خان په خپل پیغام کې لیکلي د ټول زمواري جوړیږي چې د تشدد په ختمول کې خپل رول ولوبوي تیر مخسن په پېښور کې د باچا خان مرکز خوا کې به میبرید عوامي نشتل ګوند د پښتنو او اسلام په ضد ګام بللې دي د یادګون چارواکي وایي چې ترګر په وار وار دوی ته داسې پیغامونه ورکوي چې دوی د ترګری د مخ نیولو څخه په شا کړي خو دوی به د ترګری په ضد خپل مبارزې ته دوام ورکوي د عوامي نشتل ګوند صوبای مشر سېنېټر افراسیاب خټک د برید پاړه مشال رادیو ته وویل
دا پښتون دښمن خلکو کار دی د اسلام دښمن خلکو کار دی وطن دښمن خلکو کار دی چې د پښتنو په قومي مرکز باندې داسې امنوکي او داسې مرکز چې هغه عدم تشدد مرکز دی هغلته نه انشاءالله تعالی که ترګره هڅو کړي د امن رڼا په دې مرکز نه خپرېږي د مینې ورورولي رڼا په دې مرکز نه خپرېږي
په پېښور کې د باچا خان مرکز په خوا کې تیر شپه به میچاودنه سوې و چې د مرکز دیوال ته زیان رسولې دي د خیبر سرکاري چارواکي وايي تیر شپه امنیتي سرتیرو د باړې پاکه خلو سیمه کې د عملیات پر وخت خواوشه 1300 مشکوک کسان ولیدي او د وسوالو یو شمېر مرکزونه هم لمیان زوړی او شپږ ریموت کنټرول بمونه نه کار کړی دي د اف سي چارواکي وايي چې د پلتون ورسته به بې ګنا کسان ژر خوشی کړل سي د خیبر ایجنسی په باړې سیمه کې د تیري اوجدې مديره هيسي د لشکري اسلام وسوالي ډلې پر ضد پوځي عملیات دوام لري د راروان لوی اختر لپاره د پېښور امنیت سخت کړل سوی دي پولیس چارواکي وای د امنیت خوندي ساتلو په لړ کې شرط پر اتلونکو لارو د پولیسو شمیر زیات کړی دی د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر جاوید خان مشال رادیو ته وویل
اوس دا پرابلم جوړ دی کنه تاسو په درجه دا دریم مزبي تنظیمونه دي دا خپل کوم څه پرابلم دی او بیا اړین زمون طرف ته لا فراچولې دي باجی باجی خلک دلته کې مونږ غوښتي د مخنیوي لپاره چې کوم نو پورا ډیپلیمنت کړی دی اړین چې زمون پولیس ورنن دي او فرنټیر کانسټیبلز ورنن دي او چې
په تیر نږدې وخت کې د پېښور په شاوخوا سیمو کې پر پولیسو د وسوال لخوا په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی خبرونه له مشال رادیو خاوري د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمال فیضی تیر ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې په 2014 کال کې د ولسمشری د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړي چې د افغانستان دولت هوډمند انتخابات په خپل وخت شفاف او په عادلانه ډول ترسره شي نو موري د اپوزیشن ګوندونو لخوا د انتخاباتو په کمیشن کې بهرنیانو ته د رول ورکولو د غوښتنې په حق لوول
ګانو یی چې نړیوال دي د افغانستان انتخاباتو نظارت نه کوي بین المللي ناظرین کولی شي د افغانستان د انتخاباتو څخه د انتخاباتو د پروسې څخه په تمام معنا نظارت وکړي خو د دې موجودیت په یو دولتي چوکاټ کې یعنی د انتخاباتو د شکایتو په کمیسیون کې دغه موضوع د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې یو موضوع ده
تر دې وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزي هم په وار وار ویلي چې د ولسمشرۍ لپاره به ټول ټاکنې په 2014 کال کې ترسره کیږي او له اساسي قانون سره سم به نوموړي دا ځل برخه نه پکې اخلي د لوګر ولایت مرکز اړوند د کلنګار د سیمې پاتونکوونکو د ویلوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت د نور سیمو له وسیدونکو غوښتنه وکړه چې د خپل سیمو امنیت په خپل وساتي. په همدې مناسبت یو غونډه جوړ شوی و چې د لوګر د بیلابیل ولسوالیو قومي مشرانو، د لوګر والی او دولتي چارواکو او یو شمیر نور وسیدونکو ګډون پکې کړی و. په غونډه کې د لوګر والی محمد اقبال عزیزی وویل که څه هم د امنیت راوستل د امنیتي ارګانونو دنده ده، خو بیا هم بغیر د ولسي وګړو د همکارۍ څخه هیڅکله امنیت نشي ټینګېدای. د برتانیې د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل دوه عسکرو د وژنې اعلان کړی دی. د دفاع وزارت وایي د شاهي سمندري ځواک یو غړی او د برتانیې د طبي رجمنت یو عسکر د تیر چهارشنبه په ورځ د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د غزمې پر وخت تر ژوبل کېدو وروسته ووژل سو. د دفاع وزارت په خپل بیان کې د دغه وژنو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په دغه وژنو سره په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د وژل سو عسکرو شمیر 415 ته رسیدلی دی. د ملګری ملتونو امنیتي شورا د شام پر حکومت او یغې ډلو ژغ کړی چې د څلور ورځو د لوزنامې وړاندیز دی ومني. د ملګری ملتونو او عرب لیگ استازي لخزر ابراهیمي دواړو غاړو ته د لوی اختر چې د جمعې ورځې به پیلېږي د وسلو غرځولو وړاندیز کړی دی. سودان له ملګرو ملتونو غوښتي چې په خرطوم ښار کې د دوی د وسلې پر یوه کارخانه د اسرائیل د مبینه حملې غندنه وکړي. تر دې ځامه د اسرائیل حکومت د دغه تورونو په هکله د څه ویلو نه ډډه کړې ده. او په سعودي عرب کې د حج په دوهم ورځ ګڼ شمېر حاجان د عرفات د غونډۍ پر لور روان دي. عرفات غونډۍ د مکې په ختیځ کې پرته ده چې ویل کېږي د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اوومه میلادي پیړۍ کې دلته خپل وروستۍ خطبه ورکړې وه. د لمر تر پټېدو وروسته به حاجان د مینا او عرفات په منځ کې مزدلفه ته ځي او کاڼې به راټولوي تر څو د جمعې په ورځ شیطان په کاڼو وویلي. ویل کېږي سږ کال شاوخوا 1.5 لک مسلمانان حج ادا کوي. د سعودي مفتي اعظم شیخ عبدالعزیز په مسجد نمره کې د حج خطبه هم واورول. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د احمد شاه اعظمی نه د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به د غریپورټونه او پروګرامونه واوري. په خبر کې د باچا خان مرکز سره نږدې بیگانه بمی چاودنه عوامي نېشنل ګوند د پښتون او اسلام خلاف ګام ګرځولې ده. د دې ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وایي
ان شاء الله تعالی ترګره حسوخي د امن رڼا په دې مرکز نه فريغي د مينې وروولي رڼا په دې مرکز نه فريغي.
د خیبر ایجنسی د باړې سیمې خلک وایي بدامنۍ او کرفیو د ژوند هر برخه متاثر کړې ده.
او مخکې اختر کې قربانې مربونه به خلکو وکړي خپلونو کړه به لوړل ویره دي نور به وګرځي در اخترم برکیره به خلکو راغل خپلونو کړه نو وسغه شایم نشته کرفیو حالات خراب دي. نو
دا او نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په دویمه برخه کې به واوري چې پښتانه خلیجی هوادونو ته اکلت تللی دي.
خوشاله خو تقریبا نو له سبا 15 سم نه چې خلک کوي دوی فریو د عربو ته.
دا په پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل کې به واوري چې د پښتنو جنکو لپاره تعلیم څومره اهمیت لري.
امداد سه اغوی تر اخري حد پورې کوشش وکړي چې تعلیم حاصل کړي او اوی ته دې ښه کړي چې دا اغوی فیوچر د پاره و نه دا اغوی فیوچر د پاره دا اغوی د اولادونه فیوچر د پاره.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. بیګا ماسوتن په خبر کې د باچا خان مرکز سره نږدې بمی چاودنه عوامي نېشنل ګوند د پښتنو او اسلام خلاف یو ګام بللې ده او د یاد ګوند چارواکي وای تر هغه وخت په وخت دوی له داسې پیغامونو ورکوي چې دوی د تر هغه خلاف د ګامونو نه په شا کړی. خو د دوی په وینا تر سوچ تر هغه ری د دې سیمه ختمه کړی شوی نوی تر هغه به پارام نکینی. تفصیل درته د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په دې ریپورت کې وړاندې کوو.
د پیښور د پولیسو په وینا د چهارشنبه په ماسخوتن 8:30 بجې د باچا خان مرکز پیښور د دیوال خوا کې زورداري بمی چاودنی د باچا خان مرکز یو دیوال او په خوا کې یو پول ته زیان رسولې دي او د بم د ناکاره کولو پولیس چارواکي وایي چې چاودون کې توقي د غړو په ډبې کې کې خولل شوی وو. عوامي نېشنل ګوند په باچا خان مرکز د ترګرو د بریټ په سختو ټکو کې غندلې دي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنټر اپراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل
د پښتون دښمنه خلکو کار دی، د اسلام دښمنه خلکو کار دی، وطن دښمنه خلکو کار دی چې د پښتون په کومي مرکز باندې داسې ابلوکی او داسې مرکز چې هغه د عدم تشدد مرکز دی د
عوامی نیشنل ګوند او د صوبایي حکومت د چارواکو په وینا د ترګرۍ په پیښو کې د عوامی نیشنل ګوند د 3500 نه زیات کارکنان وژل شوي دي. خو د عوامی نیشنل ګوند صوبایي عمومي منشي ارباب طاهر مشال ریډیو ته وویل دوی به د ترګرۍ د مخې نیولو نه پشا کیږي.
نو په دې طریقو باندې مونږ د خپل لارې نه رستوکول څوک نشي. البته دې سره زموږ د کارکنانو او د پښتون اولس حوصلې نور هم د دهشتګردو خلاف مضبوطی شوي دي. لکه څنګه د ملاری واقعې د ټول قوم په کوم په یو اتفاق د دهشتګردۍ او د دهشتګردو خلاف خپل پیغام دنیا ته ورکو. دغه رنګ نن دی شکست خوړلی دی. دا د غلو په رنګ گزارونه او په پښتون لس کې او د پښتنو په خاوره خوف او حراس پیدا کول دا حرکتونه کوي. زه فکر کوم چې هغوی نن ناکامه دي.
د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې تراګر ځکه عوامی نیشنل ګوند په نخښه کوي چې عوامی نیشنل ګوند د پښتنو د خاورې داویدار ده او د پښتنو د حقونو او خودمختاری خبره کوي.
کله چې غلو ډاکو راشي هغه د کور خاوند ګوري میلمنو سره کار نه لري. د دې خاورې د حق داویدار ده. د صوبایي خودمختاري خبره د عوامی نیشنل پارټي خبره ونو د دهشتګردۍ خلاف یو د انتحابشردۍ خلاف یو او ټولو انسانانو په منځ کې تورولي غواړو امن غواړو.
د یادونې وړ ده چې هم په دې اونۍ کې د ګل په ورځ چې کله وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د صوابۍ دورې له روان و نو په لاره کې د هغه په قافلې هم د بمی برید هڅه شوې وه. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو. کراچۍ ته د کیک په نامه جرمن کمپنۍ اعلان کړی چې په کراچۍ ښار کې 13 میاشتې سوځېدلې کارخانه وجل شوې او کسانو کورنۍ ته به مالی مرستې ورکوي. د کمپنۍ ویان ویلي د لپاره یو فاند جوړ کړی او دغه پیسې به ډیر زر متاثرینو ته ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نظم خبریال ظفر کریمی راکوي.
د جرمنی هیواد د کیک په نامه د کمپنۍ چارواکو د یاد هیواد مجلې ته ویلي چې دغه کمپنۍ به د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د سوځېدلې کارخانې قربانیانو ته په اوله مرحله کې 5,00,000 یورو نغدې مرستې ورکوي چې له دې جملې څخه به هرې کورنۍ سره څه کم 2,000 ډالره مرسته کیږي. په کراچۍ کې د مزدورانو اتحادیې پاکستان اسوسیشن آف ټریډ یونین چارواکي ناصر منصور مشال رډیو ته ویلي دي چې د تیرې څه مودې راهسې د دوی د جرمني هیواد د کمپنۍ له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې وي او اخر د دغه کمپنۍ چارواکو ومنله چې په سوځېدلې کارخانه کې د مزدورانو له کورنیو سره به مرستې کوي. د هغه په خبره د یادې کمپنۍ لخوا اعلان شوې مرستې کمی دي. دی وایي په اوله مرحله کې هغوی 5,00,000 یورو ورکوي او وایي چې نورې 5,00,000 یورو به څه وخت وروسته ورکړو. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دا مرستې کمی دي ځکه چې کوم خلک په کارخانه کې سوځېدلې دي د هغوی د کور هر څه تباه شوي دي. په کار ده چې کیک کمپنۍ دغې خلکو ته د 150 کالو معاوضه ورکړي. د ناصر منصور په خبره د سوځېدنې په وخت په یاد کارخانه کې د جرمني هیواد د کمپنۍ مال جوړېدو او دا غوښتنې دوی د نړیوال قانون د لاندې کوي. هغه زیاته کړه که چیرې کمپنۍ د سوځېدلو مزدورانو سره خپلې مرستې زیاتې نه کړي نو دوی به یې په ضد محکمې ته لاړ شي. یاد دې وي د روان کال د سپتمبر د میاشتې په 11 نېټه د کراچۍ ښار په بلدیه ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه کې اور لګېدلی و چې د چارواکو په وینا 250 کسان پکې په ژوندۍ جان سوځېدلې وو. حکومت ځینې ګوندونو او شتمنو خلکو د کارخانې د قربانیانو سره مرستې اعلان کړې دي. خو په کارخانه کې د سوځېدلو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي وای تر اوسه دوی سره هیڅ مرستې نه دي شوي. د شهزاد په نوم یو تن وای او خې په دغه کارخانه کې ژوند له لاسه ورکړی خو نه تر اوسه د هغه د مړي پته لګېدلې او نه ورسره چا یو ټکه مرسته کړې ده.
ڈی این اے ٹیسٹ ہوں وہ ستا تو نہ لگے گا
آرام یو
د مزدورانو د اتحادیې چارواکی ناصر منصور وایي د حکومت لخوا د اعلان شوو مرستو له جملې څخه ځینو کورنیو ته 100,000 روپۍ میلاو شوي، خو ځینې کورنۍ لا هم له مرستو بې برخې پاتې دي. دی وایي د 16 خلکو وارثان ورک دي او هغوی د ډي این اې ټیسټ لپاره نمونې جمع کړي دي، خو په مرده خانه کې صرف 38 مړي پراته دي. حکومتي چارواکي هم حیران دي چې څه وکړي. دلته د سوځېدلو خلکو کورنیو ته یو خوا د خپلو خپلوانو مړي نه میلاویږي او بلخوا هغوی سره هیڅ مالي مرستې نه کیږي. د ناصر منصور په خبره د جرمني هیواد لک کمپنۍ څخه ترلاسه کیدونکو مرستو کې به هغې خلکو ته ځانګړې پاملرنه کوي د چا مړي چې تر اوسه نه دي میلاو شوي او نه ورسره چا مالي مرستې کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پښتو وای مشال ریډیو ور.
نړیوال اقتصادي فورم یعنی ډبلیو ای ایف د نړۍ په 130 ملکونو کې د شمیرو ورسته خپل تیار کړی ریپورت کې ویلي پاکستان د دنیا په هغه څلورو ملکونو کې شامل دی چیرته چې د ښځو سره د صحت، تعلیم او د کار روزګار په برخو کې امتیازي سلوک کیږي. د دې ریپورت په هکله نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
عالمی اقتصادی فورم ڈبلیو ای ایف په خپل کلیز رپورٹ کې ویلی دی چې پاکستان د دنیا په هغه څلور ملکونو کې شمیرل کیږي چرته چې زنانو سره د صحت، تعلیم او کار روزګار په شوبو کې امتیازی سلوک کیږي. عالمی اقتصادی فورم د نړۍ په 115 ملکونو کې د شمیرې وروسته خپل تیار کړی رپورٹ کې ویلی دی چې آیسلینڈ، فنلینڈ او ناروې په شان شمالي اروپایي ملکونو د زنانو او سړو ترمنځ د وسایلو تقسیم او کار روزګار موقعو کې فرق ختمولو لپاره د ټولو زیاته تر کړی دا. بلخوا افریقایي ملک چاډ، پاکستان او یمن دې لړکې د ټولو شاته دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان ایچ آر سی پی مشر آی اے رحمان مشال ریډیو ته ویل چې زه دې رپورت تایید کوم چې په پاکستان کې زنانو ته د دوی جایز حقوقونه نه ورکړي کیږي.
زمون چې کوم سماجی روایت دی نو هغه زنانو ته حقوقو ورکولو کې لوی خندان جوړ شوی دی، او کومې زنانې چې سکا روزګار هم کوي نو هغه یا خود وی په خپل ضد یا د سنورو وجو نه شروع کړی دی. نه خو حکومت زنانو ته حقوقو ورکولو کې خپل سرور لوبوي او نه خو زمون ټولنه. بل زنانو سره غټ زیاتې دا کیږي کدوی سکا روزګار هم کوي نو پاک سره موکو ورته د کار صحیح موضوع نه ملاویږي، او چې کله نه په ملک کې تر هغه زیاته شوی نو د دې لوجه د ټولو نه زیاتې زنانه ځپلې کیږي.
د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن یو اعلی چارواکی عاصم ملک وایي چې زنانو سره د امتیازي سلوک به هله ختمې شي چې کله دوی ته په فیصلو کې پوره پوره نمائندګي ورکړې شي.
پاکستان کې زنانه یو پرایویټ پراپرټي په تور باندې دوی ګڼل کیږي. دا چې کوم رپورت راغلی دی زه خوایم چې حالات دغه هم خراب دي، ځکه چې کوم مسایل او مشکلات دي. دا مسایل او مشکلات په هغه رقم مخته نه راځي کومه ملکي یو خدای په کار جمهوری عمل چکم دے دا مضبوط شی او دیکھ دے زنانو دو مندگی 50% نہ بای چھ دے زیات شی زکہ جی دی مرناو سر 50% برابر دی چکم فیصلہ ساز اداری دی پر اخ کی دو ایک موثر نمائندگی ہوشی نو دا امکان دی سی دا پوزیشن چکم دے سر نمون باہر جوزو.
عاصم ملک زیات کڑا چھ پاکستان کی دو زنانو شمیرا د ناری نو نہ زیات دا، نو پکار دا چھ زنانہ ہم د ناری نو پشان پقامی بہیر کی شامل کڑے شی نو دا ملک با ترقی وکڑی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر
ورزو خیبر جمسیتا. د دې سیمې د باړې خلکوای په سیمه کې د بدامنې او کرفیو لوجې اخترونه به مزه تیریږي او د حالات دومره ځپلې دي چې د اختر د پاره د نورو سیزونو د اخیستو، د نوو سیزونو د اخیستو او د قربانې توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې د لوی اختر په موقع دی ورته په کرفیو کې نرمي پیدا کړي شي، د دوی مهمه لارې د خلاص کړي شي او دا راز به دوی وکړي شي چې اختر په خوشاله ونمانځي. په دې حق له تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر جنسی په باډه سیمه کې د تیری اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. د باډې سیمې د خلکو په وینا د سیمې په زیاتره برخو کې اوس هم کرفیو ده او ټول بازارونه پکې تړلي پراته دي او مهمې لارې هم بندې کړې شوې دي او اوس پیدل په اوږدو لارو ډېر په مشکل سره د پېښور او داسې نورو سیمو نه خپل ضرورتونه پوره کوي. دوی وایي چې د لوی اختر په مهال دی د دوی مهمې لارې خلاصې کړی شي او په کرفیو کې د ورته نرمي پیدا کړی شي. په دې حکله باندې د باډې سیمې اوسیدونکی شبیر پردی مشال ریډیو ته وایي
اوس هم نشته رای منډې منډې چې کوم دی عام باندې او بوړه کې کرفیو هم نفذ ده نو دا ځل چې کوم دی اختر هغه نمبر خوند نشته لکه مخکې به څنګه خوندنه و مخکې به اختر کې قربانۍ مربنۍ به خلکو وکړې خپلوان وکړه به لوړل ویرېدلې نور به وګرځېدل اختر هم بوره کېله به خلکو به راغل خپلوان وکړه نو اوس هغه شی هم نشته رای کرفیو حالات خراب دي نو حکومت نه موږ دا اپیل ده چې بس کم از کم چې درې ورځې ازادي مړه د اختر په بوره کې روکي چې اختر د خوشحالۍ مشلی پهې موږ ټول په صحیح طریقې سره منو وکړو.
او د باډې سیمې یو میرمن د لوی اختر په مهال خپل احساسات او مشکلات صدا سے شریکوي
په صاحب باندې د هکړو اختر په دا به اختر وکړو نه جو می خلو کاستا نه تا پاړي خلو کاستا او دا غاسدو چې کته روکل د خلکو نو شو د مو بچو په خښول کني دا سسترګي به یو بل تغړاوی او غیخي به خلک فري.
د باډې سیمې د خلکو د لارو د خلاصولو او د لوی اختر په مهال ورته په کرفیو کې د نرمۍ دا کولو په حق لمو چکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ متوهر زیب خان رای واخیسته نو دوی خپل غږ نخ پرولو په شرط وویل چې پوځي چارواکو او پولیټیکل انتظامی سره د ځای خلکو د دغه مشکل احساس شته خو د باډې حالات لا دومره خښوي نه دي چې په دې سیمه کې ورته نرمي پیدا کړی شي. دوی وویل چې د باډې زپل شو او بې کوره شو خلکو ته حکومت په جلوزو کډوالو کیمپ کې هر ډول اسانتیا ورکوي. د کډوالو نړیواله ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې د باډې سیمې نه اوسه پورې خوښه درې لکه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری خلک ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت د پاکستان نه غوښتنه کړې چې ځینې طالب مشرانو ته د پاکستانی پاسپورټونه ورکړي چې هغوی به ور باندې سفر وکړي شي او د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغان طالبانو سره د امریکا د سولې لومړی خبرې په قطر کې روانې وې چې بیا ودرېدلې. هغه مهال طالبانو د خبرو د بهیر ماتولو تور په امریکا پورې کړی وو. په دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
په کابل کې د خبری غونډې پر وخت د افغان ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیضی وویل له پاکستان او امریکا سره خبرې روانې دي چې طالب مشرانو ته اسانتیاوې ورکړي.
فرام نمودن یک سلسله از سهولت ها برای آن د از مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
د افغانستان دولت مخالف او وسلوال مشران چې غواړي د سولې په بهیر کې برخه واخلي هغوی ته د اسانتیاوو ورکولو په اړه موږ له پاکستان او امریکا سره خبرې اترې کوو. دا ځکه چې موږ وکولای شو چې د وسلوالو مخالفانو ځنې مشران که هغه طالبان وي او که نور وسلوال هغوی ته داسې زمینه ور برابر کړو چې د سولې د عمل برخه وګرځي.
برزی کې برشن زمینه ازي فراهم شوه کې به روان د صلح به پیوندن.
د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی ویل د افغانستان دولت مخالفین په پاکستان کې وسی نو ځکه د پاکستان رول په دې ترڅ کې ډیر مهم دی.
دادن پاسپورت ها و یا فرام نمودن دیگه سہولت ها تا یا بتونن بیروند بپیوندن.
لدی سہولتونو یو چې موږ یې وړاندیز کړی هغه ځنو طالب مشرانو ته د پاسپورتونو ورکول دي چې هغوی د خبرو اترو لپاره هر ځای ته سفر وکړلای شي. په دې اړه موږ خبرې پیل کړې دي او غواړو چې د پاکستان له همکارۍ سره پر مخ لاړ شو ځکه چې د افغانستان دولت مخالفین په پاکستان کې وسی نو د اسلام آباد رول په دې ترڅ کې ډیر مهم دی.
فلاز نقش پاکستان در این روند یا در این مذاکرات کلیدی است.
ایمل فیضی ویل د پاکستان صادقانه همکاری او هڅې د افغانستان د سولې لپاره اړینې دي. تر اوسه افغان طالبانو په ښکاره ویل دي چې د ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره به تر هغې د سولې خبرې ونه کړي چې له امریکا سره یې خبرې بیا نوې پیل کړي. طالبانو په جنوري کې اعلان وکړ چې په قطر کې دفتر پرانیزي چې د سولې په خبرو کې اسانتیا ترلاسه کړي خو بیا یې په مارچ کې د دې دفتر د بندولو اعلان وکړ. طالبانو پر امریکا تور پورې کړ چې د سولې په خبرو کې سنجیده نه ده او پر خپلو ژمنو نه درېږي. طالبانو ته د پاسپورټ ورکولو پر موضوع د پاکستان حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي خو د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په وینا په کابل کې د اسلام آباد سفیر محمد صادق وایي دوی به د طالبانو قطر ته د لیږدولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ
د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
افغان حکومت ویلی روانه میاشبا په تهران کې د نشه یي توکو خلاف مبارزه په لړ کې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ غونډه کیږي. په دې درې اړخیزه غونډه کې به ایران، افغانستان او پاکستان د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره د همکارۍ لا نورو ټینګولو په حواله خبرې اترې کوي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار عصمت ساروان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان د مخدر موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې روانه میاشت په د سیمې د هیوادونو ترمنځ له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو د زیاتولو په هدف په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار انجینیر زبیح الله آزادۍ رادیو ته وویل په دې دوه ورځني کانفرنس کې چې د روان عقرب په 14مه جوړی شي د درو هیوادونو له مخدر موادو سره د مبارزې چارواکي برخه اخلي. د دې غونډې چې د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو د ادارې په ملاتړ جوړیږي هدف په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید پر ضد د مبارزې هماهنګول وبلل.
د کانفرنس اصلي موخه یا اصلي هدف دا دی چې موږ څنګه وکولای شو چې په ګاونډي هیوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان او ایران کې بارس یو جدي هماهنګي د یو بل سره ایجاد کړو.
د له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ شپږمه غونډه ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ایران د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د مخدر موادو د ترانزیت په لاره کې پروت دی. ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري او په افغانستان کې د تولیدیدونکو مخدر موادو یو لویه برخه د ایران له لارې د نړۍ نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو افغانستان وایي چې د مخدر موادو د تولید لپاره په کار کیمیاوي مواد بیا د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته په قاچاق وروړل کیږي. د افغانستان له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار دې مسئلې ته په اشاره د مخدر موادو په مخنیوي کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم وباله.
تریاک په افغانستان کرل کیږي، هم د دې تریاکو تبدیلول په هیروینو کې پریکرسرونه او تیزابونو ته ضرورت لري چې د هغه تولیدول اته په ګاونډي هیوادونو کې هغه جواز نه لري او عقد نه لري چې تولید وکړي. دا په ډیر پرمختللي هیوادونو کې تولیدیږي او افغانستان ته قاچاقیږي. مونږ په دې کانفرنسونو کې او په دې برنامو کې مونږ اصلي مخاصي هدف دا دی چې باید نه تنها هغه مواد یا ایروین یا تریاک چې افغانستان له قاچاقي بهر ته او برعکس هغه پریکرسرونه چې قاچاقي افغانستان ته بازدی مخاوني ورشي.
انجینیر زبیح الله د درې اړخیزو غونډو په نتیجه کې د افغانستان او ایران د پولو په اوږدو کې د مخدر موادو د قاچاق برو پر ضد د ګډو عملیاتو یادونه وکړه. ویل چې په دغو عملیاتو کې یو شمېر قاچاق بر او ډیر اندازه مخدر مواد نیول شوی او کشف شوی دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. د نړۍ په حال کې ورزو امریکا ته. د امریکا یو عدالت د الجیریا سره تعلق لرونکي احمد رسام چور باندې د لاس انجلس د هوایی میدان د الوزولو د منصوبه بندي تور دی د 10 کلونو لپاره سزا ورته اورولې ده. نو مولیتا وارلمخه د 22 کلونو سزا ورکړی شوې و. تفصيل د عبدالحی کاکل نامرو.
رائټرز خبری اجانس وایي الجیرین احمد رسام ته د سزا د امریکا د سیاتل میشت عدالت یو جج اورولې ده. نوموړی په 1999 کې نیول شوی وو. پر د باندې دا تورو چې د بارودو ډک ټرک د لاس انجلس هوایی میدان سره د الوزولو پلان درلودي. تر دې وړاندې عدالت ته د 22 کالو سزا اورولې وه. خو تیر ورځ څارنوال عدالت تول چې احمد رسام د معلوماتو د شریکولو خپل ژمنه نه ده پوره کړې، نو په کار دی ورته سزا نور واورول سي. د اجانس په خبره جج هدته د چهارشنبه په ورځ 10 کاله نور سزا واوروله. پر دې موقع احمد رسام هم په عدالت کې ناست او د سزا اورولو سره سم خپل زنې په لاسونو کې ونیوله او یوازې دومره ویل چې سمدا محترم جج صاحب. د نوموړي وکیل پر عدالت زور ورکړي چې سزا دي د 10 یا 14 کلونو ته راکم کړل سي. دوی ول نوموړي ته پکار دی لچارواکو سره د معلوماتو د شریکولو سیله ورکړل سي. رسام له غټولو بیانونو پر شاسو چې تیرونه په عدالت کې جمع کړي وو د پونه د معاملې د پټې همکاري پر بنیاد کړي وو. رائټرز وایي د احمد رسام سزا به کېدلای سي هله ختم سي کله چې د عمر 35 کلونو ته ورسیږي. له غورو سبا د بیرته الجیریا ته ولېژل سي چې هلته به هم کېدلای سي بندې کړل سي.
د
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. مشال ریډیو .com د مشال ریډیو ویب پاڼه ده. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو د روانې خبرونې نیخ پنیغه اوریدلی شئ په ژوندۍ بڼه، او که کوم تیر شوي پروګرامونه تاسو اوریدل غواړئ نو هغه هم په زړو تاریخونو کې پراته دي، هغه نه اوریدلی شئ. نوري ویډیوګانې او هفتوار پروګرامونه هم په دغه پاڼه کتلی او لوستلی شئ. وخت شوی دی د ماسپخین 3:30 بجې. احمد شاه اعظمی نه د خبرونو سرټکی اورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان افغان ولسمشر حامد کرزي ته د تراګری د منځ وړلو لپاره بیل بیل خطونه لیږلي دي. او امین نشتل ګوند په پېښور کې د باچا خان مرکز په خوا کې بمی برید د پښتنو او اسلام په ضد ګام بللی دي. امنیتي چارواکي وایي له خیبر ایجنسی څخه 1300 مشکوک کسان ویلي او تر پلټون وروسته به بے ګناه کسان ژر خوشي کړي. د برتانیې د دفاع وزارت د افغانستان په هلمند ولایت کې د خپل دوه عسکرو د وژنې پخلی کړی دی. سودان د ملګری ملتونو امنیتي شورا څخه غوښتي چې د دوی د وسلې پر یوه کارخانه دي د اسرایلي حمله غندنه وکړي. او په سعودي عرب کې د حج په دوهم ورځ په لکونو حجان د عرفات په غونډې کې راټول شوي دي.
دا او احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل. او اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام پښتانه په نړۍ کې. د نن په پروګرام کې درته احمد شاه اعظمی د خلیجی هیوادونو د پښتنو په اړه معلومات درکوي. نو راځي چې په ګډه واورو.
پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو د مشال رادیو د ونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې لوي بلی کړي سره مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په اوسنی عصر کې کڅه هم نور سیمه ته د پښتنو د کډوالۍ لوی لامل امنیتي ستونزې دي. خاربي هیوادونو ته زیاتره پښتانه د کار او روزګار لپاره تللي او خپل اصل ټاټوبي سره نه یوازې اړیکې نه دښلولي، بلکې په دغو هیوادونو کې د ګټلو پیسو په مټ د اقتصادي پلوه د خپل کورنۍ او سیمې په سوکالۍ او پرمختګ کې هم مهم رول لوبولی دي. پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام د خلیج په عربو هیوادونو کې میشتو پښتنو ته ځانګړي سوی دی چې دوی له وطن لري د مسافری ژوند په څه ډول پر مخ بیایي او له کوم ستونزو سره مخامخ دي. خلیجی هیوادونه د خلیج فارس سره جوخت شپږ عربي هیوادونه دي چې د خلیج د همکاري سازمان په نامه یې په 1991 کال کې یو اتحادیه جوړ کړه چې سعودي عرب، متحده عرب امارات، قطر، عمان، بحرین او کویت یې غړیتوب لري. د شپږو هیوادونو د دې اتحادیه مخه سیاسي او اقتصادي همکاري ده. خو د عربي نړۍ په ځینو هیوادونو کې تر ولسي پاتسون وروسته اوس دغه هیوادونه هڅه کوي چې خپل دغه سیمه ییزه اتحادیه په سیاسي او اقتصادي توګه نور پیوست او پیاوړی کړي. د خلیجی هیوادونو رقبات څه باندې 100,000 مربع میل ده چې څه باندې 4,21,000 نفوس لري. پښتنو په لومړي سر کې د 1950 پلسیزه کې د خلیجی هیوادونو پر لور سفرونه پیل کړي او هلته د ځان لپاره د کار او روزګار زمينه برابره کړې ده. که څه هم هغه وخت پښتانه ډیر کم و، خو په شمیر کې د 1970 لسیز راهیسې هغه وخت زیاتوالی راغلی کله چې له قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا څخه ګڼ شمېر پښتنو د خواري او مزدوري لپاره د خلیجی هیوادونو پر لور مخه وکړه او د وخت په تیرېدو سره په شمیر کې نور هم اضافه وسوه. د وی اندازې له مخې دا وخت په خلیجی هیوادونو کې د پښتنو شمیر تر 400,000 اوړي. دا وخت په خلیجی هیوادونو کې د پښتنو تر ټولو لوی شمیر په سعودي عرب کې دی چیرې چې څه باندې 100,000 پښتانه میشتي. تر هغه وروسته په متحده عرب اماراتو کې په زیات شمیر کې پښتانه اوسېږي چې شمیر یې 400,000 تر رسیږي. د خیبر ایجنسی فیروز خان اپریدی د شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې په خلیجی هیواد قطر کې اوسېږي. نوموړی خلیجی هیوادونو ته د پښتنو د تګ او شمیر په حق له نور معلومات راکوي.
مساله خو تقریبا 1950 بیا زیاتره پښتانه چې کله په 1900 کې د بټو صاحب وخت چې و دلته کې په پاکستان کې هغه په ګڼ شمېر سره پښتانه چې کله په بحري یزونه ګری وو د عربو ته خاص کر د قطر ته داسې نورو ملکونو ته دوبۍ ته دوبۍ ته خو 15 کې 3 کې داسې قطر ته 3 نو پښتانه اوس نن مهال چې کله تقریبا 16 پښتانه چې کله په سعودي عرب کې په سعودي عرب کې او هغې پسې بیا چې کله په ګرینډ شمېر کې یعنې پښتانه چې کله هغه په عرب اماراتو کې دي او بیا تقریبا داسې ووایا چې مسکت کې هم پښتانه شته تر 15 000 پورې پښتانه وي چې لر او بر دواړه سره یو کې د مسکت پښتانه او د قطر پښتانه او د دابا سره په یو تعداد کې وي همداسې د 30 000 نه تر 50 000 پورې په بحرین کې او په کویت کې هم پښتانه شته دا ټول چې سره مجموعه د دوی یو ځای کې نو تقریبا د 40 000 لاپو پورې مختار چې کوم دا په دې خلیجي هوادونو کې ژوند کوي او کار روزګار کوي
په خلیجی هیوادونو کې کڅه هم د پولی د دواړو غاړو پښتانه میشتي خو زیاتره د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا سره اړه لري. نزار یوسفزای د خیبر پښتونخوا له سوابي سره تعلق لري او نوموړی په 1983 کال کې متحده عرب اماراتو ته تللی دی. هغه وایي زیاتره پښتانه د 1980 په لسیزه کې خلیجی هیوادونو ته ولاړل او بیا خپل خپلوان هم راوغوښتل چې اوس شمیر لکونو ته رسیږي.
لوی اکثریت چې کوم دی دا د 1980 چې کوم په دې مخ باندې ډېر زیات شو په دغه وخت کې تاسو چې یو پښتون څنګه راشي نو هغه ته چې عمرې د کور نه خط راشي یو ته کیسټ راشي یا ټلیفون کورته وکړي نو هغه ته دکه یو خبره کوي چې خانه دا ورور دی ګویا کشر چې دی د فضول ګرځي کار نه کېدله په ویزه کې دا د ماما زی ری خانه او د دا چل دی او د داري او د په ویزه کې دا د تروز ری خانه دی نو دکه شي د پښتنو یو بل نه لاس ورکړی دی او دلته کې یو یو کس داسې شته چې هغه 50 سلویخ کسان چې کوم دی نو هغه راوستي دي ځکه دا هغه خپلې ذمهداري ګڼي نو دلته کې هر پښتون بل نه لاس ورکړی دی هغه ته پته چې په وطن کې کار نشته روزګار نشته او دا خپل وروڼه به چې کوم زر زر بار کوم خو دا لوی تعداد چې کوم دی دا د 1980 نه بیا د 2000 نه پس چې کوم دی نو ډېر زیات څل د وګړو نه پاس هیڅ وخت نه دی په 1980 کې زمونږ د کلی دلته څل کسانو زه خپل کلی یونین مشرم او زمونږ د کلی 1200 کسان شو
په خلیجی هیوادونو کې میشت پښتانه که څه هم د خپل کورنۍ لپاره پیسې ګټي او د هغوی د سوکالۍ او خوشحالۍ لپاره زیار باسي خو د زیاتره ژوند د ستونزو او کړاوونو ډک دی. نزار یوسفزی زیاتوي په اماراتو کې زیاتره پښتانه خواري او مزدوري کوي چې زیاتره د بیا رغونې په کارونو او موټروانۍ بوختي.
زیات کاروبار پښتانه چې کوم دی دا غریبانه کې د تر کې د خوارې مزدوري کې د کنستراکشن په کاپلو کې دا ځکه خطه دا کار کوي خو چې له خوشي نو دلته کې تاسو پاتې تر پښتنو د جزوري چې کوم ده دا زموږه کورنۍ نظام ډیر خو ډیر مضبوط دی نو هغه ګرونو او د عزیزان او د خپل کلیوالو په پټ باندې لیسنس واخلي که څه تاسو چې اکثریت خلک دلته تر پښتنو چې دا ډری وران دي او بیا که پښتنو کم کاروباریان دي یا سوداګر خلک دي نو هغه چې دلته کې څه کاروبار یا سوداګري کوي نو هغه د ترانسپورت په مات کې کوي او یا اوس په دې ریل سټیټ ته په کوم ډول پښتانه رالي ته ریل سټیټ کې مګي ځان لکه کوم لکه یو لار راوي ستیر او اکثریت پښتانه چې کوم ننوم لکه چې په دې سلور لکه کزه تاسو ته ومه نو په دې کې به درې لکه پښتانه چې کوم دا خو خامہ خاطر خاطر ګټه کار کوي نن هم په خپل په کمپونو کې پراته دي په ډېر معمولي تنخواه باندې په ډېر کم تنخواه باندې چې هغه هغه داسې گزاره کوي ګران وروره ته په خدای یقین وکړه چې هغه یو دکان تلل شي یو ډېر سیسټرو موشه غن شه غسی راغې ډوډۍ په خپل ته بنشي کولې اې د ساره غچا په راته په خپل ته بنشي کولې زه چې تی یو کس ته زه خپل په دوبای کې کار کوم نو زه یو کس کار کوم یو لس کس ما پښتون خو کې نفس راغې سبا کوم زه دا غې ډوډۍ دا غې چا دا غ خرچا غ هر څه ما په سر دي نو دلته چې څومره پښتانه دي نو د هر یو په سر باندې لس کسان یو لس کسان سلور کسان دي زه کسان استي دا یو ځان ډیر زیات ذمہدار ګڼي دي د پښتانه خیر دې کوم ځوان هر رنګ د ستونزو نه ډک دی له مشکلاتو نه تکلیفونو نه ډک دی خو چې هغه تکم خلک دې هغه په ژوند کې څه اصول لازم چې کوم دي دا خوشاله یا د سکون را پیدا کوي
په خلیجی هیوادونو کې د ګوتو پښمیر داسې پښتانه هم ستا چې خپلې کمپنۍ او تجارتونه لري یا هم په دغه کې پر شو چوکیو کار کوي. شرف الدین له کوټ څخه یو لس کال وړاندې د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته تللی او هلته د سامان د لیږد رالیږد په یو کمپنۍ کې منیجر یا منتظم دی. نوموړی وایي د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د تجارتي مالونو د وړلو راوړلو لپاره اسانتیاوې برابروي.
موږ د تجارتي مالونه د دنیا د هر کونج سره راپورته کوو. مثال دوبۍ ته، د دوبۍ ته بیا وړو ایران ته مړو، افغانستان ته مړو، پاکستان ته مړو، او ډېر مالونه بیا زموږ د کنټینران لکه هغه افغانستان ته چې ځي بیا نو خلک ایران ته رالیږي، د ایران ته بیا موږ پورته کوو، افغانستان ته وراړو، هلته نو بیا خلک محصول کوي. نو دا لکه الکترونکس افغانستان ته د باره سره راځي، مثال یا ټیکسټایل کپڑا راځي، یا مثال آټو پارټس راځي، دا جنرل کارگو چې اخلي نو موږ داسې د امپورټ ایکسپورټ کاری په دوبۍ کې زموږ کمپنۍ چې ده د امپورټ ایکسپورټ کاری، دا مالونه دا کنټینران چې مالونه چې راځي لبس کلیروي مخکې لیږو. نو زه په سړی مشته ټلیفون هم کړی ده په جرمني کښې مې یو کنټینر سپیر پارټ مې رانیول دی افغانستان ته لږم. نو زه داسې هغه ادرس شی د دفتر باور کوم چې ډاکومېنټ یې په داسې طریقه جوړ کړي، ایران ته کنټینر په کښتۍ کښې داسې واچو پلاکې کښتۍ لینډ شپینګ لینډ ته یې ورکړه. شپینګ لینډ هم دارکه مې لکه تیارې کارگو چې ده نه لکه امارات اتحادیه ده داسې، نو د شپینګ لینډ هم دغسې خپل کښتیانې خپل نومان لري، مطلب موږ پلانکي کښتۍ ته ورکړم هغه بس هغه ګس پاک کښتۍ کښې واچي، هلته چې هر دفتر یې مثال کښتۍ کښې کنټنر واچي، کنټنر یو میاشت بعد ایران ډاکومېنټ دلته دوبۍ ته راولېږي، هغه ډاکومېنټ بیا موږ څه نوره کاروایي پکښې کوو، بیا موږ ایران ته لېږو، بیا کنټنر هغه ګس موږ کلیرو، دا ایران سه بیا لېږو افغانستان ته، نو افغانستان کښې هغه سړي ته ورته سیم کړو پر بارډر باندې چې تازي هغه بیا لته محصول کښې بیا نو یا په افغانستان کښې مالخرتي یا برته یا پاکستان یا تاجکستان ترکمانستان بیا خوا ته برته اړي.
په خلیجی هیوادونو کې که څه هم یو شمیر پښتانه تجاران خپل کاروبارونه او کمپنۍ لري، خو د یو ځایي عرب یا کفیل پرته دوی نه کاروبار یا کمپنۍ پرانستلی سي او نه یې هم پرمخ بیولی سي. شرف الدین زیاتوي که څه هم ځایي عربۍ نه په کاروبار کې پیسه لګوي او نه هم کار کوي، خو بیا هم هغه ته د کاروبار ګټه رسیږي.
کتل به خامخا لري چې هغه د امارات لوکل یې هغه به ستا شریک په کاروبار کښې یو 50% به دی، نور به نو بیا ته نه 40% به ته په یو 50% کښې هغه که دلته د کاله ته 5000 کپاله ورکوي که 15 لکه کپاله ورکوي، خپله کپاله د تاخې نور دی بزنس نه کار لري نه پیسې د تاخې نور شي. دلته موږ سره عربۍ په کاروبار کښې 50% موږ شریک کړي دي، په هر چې کښې موږ سره شریک دي نه دی په کاروبار کښې، نو د دې موږ دلته کپاله ورکړو بس د کاله یو 10000 درهمه 15 لس 15000 درهمه دلته د نور بزنس په کاروبار کار نه لري. چې موږ ته یو چې د 10 میلیونو ډالرو کار کوو د 5 میلیونو ډالرو کاروبار کوو، په دې دی نه ځان خبرې نه دی دې پوښتنه کښې به دی خپله کپاله غواړي د کاله خپل فیس غواړي که هغه 10000 درهمه که 15000 درهمه. دا زموږ کفیل چې دی مثال دې مثال اویا کال یې څهکه هېڅ کار نه کړي ما دې پر ځای که هغه زه باندې د څخل شوي کړي مثال داسې د کاله 10 لکه درهمه 8 لکه درهمه د کاله دلته راټولېږي. مطلب چې په حکومت کښې دې کار چې دی در سره دي هلته مثال ضامن شی دي نو دی دي نه حکومت په کور کښې دا شی لیکل کېږي چې تاو دی په دا کاروبار کښې د یو 50% در شریف دی، نور دا نه لیکل کېږي چې دی به ته به د دې دونه یا ګټه یا تاوان وکړې، دا شی نه لیکل کېږي نه دی درته اخلي.
په متحده عرب اماراتو کې که څه هم زیاتره پښتانه د حکومت لخوا د کاروبار، مزدوري او ژوند په اړه د جوړ کړل سوو قوانینو څخه تر یو حده خوښ دي، خو په خلیجي هیوادونو کې سعودي عربستان د اجنبیانو یا بهرنیانو لپاره د کار او روزګار ډېر سخت قوانین جوړ کړي دي. په دې هیواد کې د کاروبار ټول اختیار له عربي سره وي او د بل هیواد تجار به سل په سل کې هر څه ده ته سپاري. شرف الدین وایي په سعودي کې به بهرنی خپل پاسپورټ له عربي سره جمع کوي او ځینې وخت داسې هم سوي چې له پښتنو څخه یې د غالۍ دوکانونه او نور کاروبارونه ګرځولي او دوی یې پسې اخیستي وي.
سعودي خو ډېر مشکل دی، سعودي خو دومره مشکلات لري چې سعودي خو چې پاسپورټ ورلې پاسپورټ به د عربي سره جمع کوي، ده په اجازت به ته ځي، ده په اجازت به ته برته راځي. په سعودي کښې دا رقم دی چې هلته د سرکاري محکمه یا مثال وزارت داخله خارجه چې د خلکو مشکلات په کښې اکثر وخت پیدا شي ته یقین پر هغه در باندې غټ غټ لیکلي دي وایي جنبي سړی هېڅ نه شي کولی ته دننه نه شي وتللی که ستا دننه کار ته به ځانته وکیل نه شي هغه به دننه وځي. په سعودي کښې چې ته هر څومره غټ کاروبار کوې د عربي په نامه بیا کوې هغه عربۍ ستا د ټول کاروبار مالک دی دي د ټول کاروبار اختیار ګر ته پلاس کړه دوی چې تا 10 میلیونو ډالر په کاروبار اچولي دا ټول اختیار لري دوی که دانه نه لکه درته کش چې دا کاروبار زما وي زه بالا راته وځه ته په حکومت کښې هېڅ نه شي ورکولی ځکه په حکومت کښې تا خطر کړی دا کاروبار په سعودي کښې اجنبي سړی په خپل نامه کاروبار بزنس نه شي خلاصولی. سعودي والا چې دي هلته ته چې کاروبار خلاصوې یو پرسنټ هم ته پر لایسنس کښې شریک نه 100% چې دی عربۍ دی نور څه انویسټمنټ ټول ستا دی که دی ښه سړی مثال دی خو ستا ته خپل فیس غواړي نور نه که دی وغواړي دی تا بالکل دی نو دا کاروبار چې دی جلا چې دا ګره کاروبار دی د څوکوي. په سعودي کښې دا کیسونه ډېر راغلي هم ډېر خلک چې د غالیو دوکانونه ګرځولي د خلک کاروبار ګرځول دی ترې اخیستي په کوټ کښې زه یو سړی پېژنو دا پیکپانو ټرانسپورټ یې شپږو کوو پیکپ یې جنوي ګرځول دی چې راواخېستي په حکومت کښې ته کار نه شي ورسره درلودلی هغه ځکه تا په اول ورځ لیسنس دستخط کړي دا کاروبار ټول هلته کاروبار ټول د ده په نامه باندې کېږي نه.
په خلیجي هیوادونو کې که څه هم پښتانه خواري او مزدوري کوي او پیسې ګټي خو زیاتره نسي کولای چې خپلې کورنۍ له ځان سره بوزي. د دې لویه وجه په دغه هیوادونو کې د تعلیم او صحت په ګډون د ژوند په نورو چارو کې د پښتنو بېوسي ده.
کته هم د ځای عربانو لپاره په دغه هیوادونو کې تعلیم او صحت مفتی، خو مسافر نسی کولای چې بچی به له پیسو سبق وای یا په سرکاري روغتون کې به له پیسو علاج وکړي. په دوبی کې مشت پښتون شرف الدین وای چې دلته د بهرنیانو لپاره هر څه په پیسو دی او د ډیر ګرانی لوجي د عامو پښتنو وس نه پرسیږي.
ہمارا بس عوام دفار حکومت طرف سے خود لیا ہر شہر مگر فری نس پیسو تو سہولت سے خود لیا مطلب لکھا اسپتال ڈاکٹر ہر شہر سے مگر پخبل پیسوں پہ دے کار سلائی سے ویسے نہ سوچے حکومت طرف سے یا سرکاری اسکول دے یا مطلب یا سرکاری اسپتال دے ہر سہولت دل تنستا خپل ہمارا دفار اسپتال مفت لکھ حکومت خپل اسپتال مکتب اس مفت اگر خپل فری دی مطلب بغیر پیسو دی او نور عوام دفار چې دی اجنبیانو دفار اگر ہر شی پیسو دی.
په خلیجی هیوادونو کې په تیر وختونو کې بهرنیانو ته تابعیت یا نېشنلټی نه ورکړل کېدل، خو په بهرین کې یو شمېر پښتنو اوس دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړی دی. د دوی په وینا له لس څخه تر پنځلس کاله تیرولو پس دوی ته تابعیت ورکول کېږي. که څه هم په خلیجی هیوادونو کې زیاتره پښتانه په خواري او مزدوري بوختي او د کړاو ژوند تیروي، خو په قطر کې مېشت پښتون فیروز خان اپریدی وای چې اوس پښتانه د پخوا په څیر بي سواد نه دي او ګڼ شمېر هنرمند پښتانه په قطر کې د پوځ، پولیس او شاروالی په ګډون پر نورو شو چوکیو کار کوي او ځینو ته خطابیت هم ورکړل شوی دی.
شخصی کمپنیا نے
په خلیجی هیوادونو کې پښتانه د لسګونو کلونو راهیسې میشتي او له وطن لري د مسافري ژوند تیروي. که څه هم دوی ته د هغه ځای د وګړو په څیر مساوي حقونه نه دي ترلاسه، خو د دوی په وینا مجبور دي چې د خواري او مزدوري له لارې د خپل کورنۍ لپاره نفقه وګټي، ځکه د کړاوونو سربیره خلیجی هیوادونه د دوی لپاره د روزګار یوه لویه ذریعه ده. لدی سره سم پښتانه په نړۍ کې نننې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. پر راتلونکو خبرونه کې به په خلیجی هیوادونو کې د پښتنو د ژبي او کلتور د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم. خوشاله او سوکاله اوسئ.
پښتانه په نړۍ کې د احمد شاه اعظمي سم اوریدل، او اوس هم وخت را رسیدلې ده د بل هفتوار پروګرام روخانه مستقبل. په خپل وطن کې د بهر او پرمختللي هیواد تعلیم داسې یو خوب دی چې یوازې کابل کې د امریکایي یونیورسټۍ د لارې پوره کېدلی شي. که څه هم د یونیورسټۍ کې خرچه لږه زیاته ده، خو قابل او ذهین طالب علمان پکې نه یوازې داخله ترلاسه کوي، بلکې ځان لپاره پکې په فیسونو کې رعایت هم ترلاسه کولی شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې د قانون د زده کړو د څانګې یعنی لا سکول لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت د 2 میلیون ډالرو د مرستې اعلان هم کړی دی چې په 15 کالو کې به ورکول شي. یاد شوی پوهنتون کې د سټینفورد لا سکول په نامه د دغه ادارې یو استاذه جینیفر راوند وای:
So the Afghanistan Legal Education Project, or ALEP, was started in 2007.
د افغانستان د قانوني چارو د تعلیم پروجیکټ یعنی لیگل ایجوکیشن پروجیکټ په 2008 کال کې شروع شو، چې بنیادی مقصد یې افغانستان کې د قانون د نصاب کتابونه جوړول و. دا پروجیکټ ډیر کامیاب شو او موږ په 2010 کال کې د امریکن یونیورسټي کابل سره د سرټیفیکیټ یا سند د کورس شروع کولو لپاره ملګري شو. دې کورس کې طالب علمانو ته د بیلابیلو کلاسونو اخیستلو نه پس د لیگل سټډی سرټیفیکیټ په نوم سند ورکړل کیږي. خو په دې وروستیو کې د امریکا د خارجه چارو د وزارت په مالی مرسته موږ یو ډیپلوما یا انډر ګریجویټ ډیګری پروګرام شروع کړی دی.
دا چې دغه داخلي به کله شروع کیږي او د قانون د زده کړو لپاره د داخلي شرایط څه دي، جینیفر په دې حق لوي:
We will start this program in January of 2013.
مون به تدی پروگرام لپاره داخلي دار روان کال په جنوري میاشت شروع کوم. دا مهال زمونږ ولنې شرط دادی چې یو طالب علم باول د افغانستان په امریکای یونیورسيټي کې دا غوي د شرایطو مطابق داخله اخلي او چې هلته نه دار روانې جنوري د میاشتې پورې د ډیر شو کریډیټو برابر مضمون نه ویلي وي. خو زه فکر کوم چې کې دي شي په مستقبل کې په دې شرط کې بدلون راشي. بل یو فارم به ډکوي چې هغه د قانون مطالعه د سم مقصد لپاره کول واړي. دې فارم کې به د ځان په اړه پوره تفصیل لیکي. د دې نه علاوه به د خپل اخلاقي معیار د ساتلو په حق له یو حلفیه بیان هم جمع کوي.
And likewise, we also require a history of the disciplinary record of each student.
جنیفر راوند وای د دې پروګرام لمخه با په افغانستان کې ځوان کولتا د قانون په برخه کې د امریکایي معیار تعلیم ورکول کیږي چې د ژوند په بیلابېلو ډګرونو باندې مثبت کردار لوبولو جوګوي. نوموړې د کابل په امریکایي یونیورسيټي کې د قانوني زده کړو څانګه کې استاد ده. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام کې نن د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي حال درکوو. د یونیورسيټي کې د کاروبار زده کړې تر لاسه کوونکی عزیز احمد د مشال ریډیو سره خبرې کړې. وایي د ننګرهار اوسیدونکی دی او بنیادی تعلیم یې هم په خپل سیمه کې کړی دی.
ما په کوم دی مکتب یا د خوځي تر دولسم صنف پورې زده کړې په ننګرهار کې کړې وې د خوشحال خان بابا پولیسو کې. او بیا په 2011 کال کې دې پانتون ترالم چې اوس مې البته دوه کال دلته پوره کیږي. په دسمبر کې څلور سمستره درس مې پوره کیږي دلته. او دا انډر ګریجویټ کورس دا چې د مونږ او تاسو په اصطلاح لسانس مونږ ورته وایو په پښتو کې کنه. بیا دوی تنه دلته په دې امریکایي پانتون کې په بزنس کې ماستری هم لري او په بل کوم شي کې نه لري.
دا چې د کابل امریکایي په هنتون کې د عمومي داخلو سره شرایط دي. عزیز احمد په دې پښتنه وویل
عموما کله چې وړي داخله وو کې د غیاو دی انګریزي امتحان مونږ لرو چې ټیسټ اف انګلیش از ا فورین لانګویج یو ټوفل یا یو بل امتحان د آیلټس ورته وایي. هغه به ورکوي هغه کې نو دوی هغه کوم ریکوایرمنټ یا غوښتنه لري چې په آیلټس کې باید 6.5 نمبر ولري او په ټوفل کې باید حد اقل یا لږ تر لږه 500 نمبر ولري. نو هغه امتحان به اول ورکوي چې ته دلته داخله وکې. نو کله چې هغه امتحان ورکړي بیا خلک اپلای کوي که البته هغه امتحان کې پاس شول بیا دوی داخله ورکوي. دا له بعد لاغین هغه داخلي هغه کوم مراحل چې دي هغه باید پوره شي او لاغین بعد بیا ته کولای چې دغه فاینانشل ایډ یا دغه تخفیف ته هم په زمون کې اپلای وکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او د پاکستان په ځینې برخو کې د تعلیم لپاره حالات سازگار نه دي، د زیاتره طالب علمانو لپاره به د بهر هیوادونو د معیار مطابق د انګریزي ژبې دغه امتحان پاس کول ګران وي. عزیز احمد په دې حق لوي
کچیر بیا څوک په امتحان کې کامیاب نشي یا د انګریزي امتحان کې بیا دوی د ټیبل پروګرام لري چې فاونډیشن سټډیز پروګرام یا ایف ایس پی ورته وایي. هغه د څه پروګرام د چې د خلکو د غدي انګریزي د لیول او د کچه باندې کار کوي چې د انګریزي زده کړه ورته یعنی کوي چې د دوی څنګه د زده کړې او کتابونه او هر څه ټول په انګریزي دی او استادان تقریبا ټول خارجيان دي چې هغه انګریزي د یو چا کچه ته برابر شي چې په انګریزي کې وکړي چې دا زده کړې وکړي. نو دا یو سمستر یا دوه سمستر هغه فاونډیشن سټډیز پروګرام خلک وایي لاغینه بعد به بیا هم دغه امتحان ورکوي. که دغه امتحان لاغینه بعد پاس کړي بیا کوي چې انډر ګریجویټ یا دغه د لیسانس برخه کې داخله واخلي.
نو مولوی د په هنتون کې د فیسونو په اړه داسې ویل
چې دوی یعنی ډیر زیات ده. په یو سمستر باندې کې چیرې سړی پوره پیسې ورکړي $2,000 شاوخوا چې په هغه اوسط ډول سړی درس وایي دومره راځي. دا خو اصل کې نان پروفیټ یا کوم د ګټې په هنتون نه ده. کنه دا کومې پیسې چې دوی لاسته راوړي یا کوم فاند یا له شاګردانو نه خاري پیسې چې یا بیرته دوی هم د هنتون باندې مصرفوي. نو دوی یعنی سکالرشپ یا بورس نه لري. البته د فاینانشل ایډ یا یو پریو فیسا د پورې خلکو ته فاینانشل ایډ او دغه د پیسو کمښت او تخفیف ورکوي. چې ته ورته وښیې چې زه دومره وس نه لرم چې دا پوره پیسې ورکړم.
عزیز احمد نامو پوښتلی د ځایي تعلیم معیار د امریکایي یونیورسيټي د معیار سره څه فرق لري او که څنګه؟
فرق خو ډېر زیات غټ فرق ده. یعنی سړی دلته راشي او دغه د امریکایي سیستم زده کړې وکړي، بیستي په هغه فرق باندې دی پوهېږي، ډېر اوچت ښکاري. او طبعا زمونږ وطن ډېر زیات وران شوی ده، او د زده کړو سیستم هر شی هم خراب دي. نو کومې زده کړې چې هلته مونږ کړې وي هغه ډېرې زیاتې خرابې وي. دلته چې کله سړی راځي، دوی دغه لیبرال آرټس فلسفي لري چې منفرزن که ته چېرې غواړې اقتصاد یا بزنس ووایې، نو پورې یو سلو شل کریډیټ دي د دې لپاره چې ته هغه ډیګري یا هغه سند د لیسانس ترلاسه کړې. هغه یو سلو شل کریډیټو کې به ته شپېته عمومي صنفونه وایې، شپېته کریډیټ به عمومي وایې. دا په دې معنی چې فرزن که ته چېرې بزنس وایې یا سیاست وایې یا آی ټي وایې، یعنی په دې معنی دوی غواړي چې دغه شاګرد میچور کړي او دې ته برابر کړي چې دی له هر نگاهه په ځان باندې متکی شي. یعنی تنا په ماغه بزنس باندې یا تنا په ماغه ایټی باندې د دغه ذهن متمرکز نه وي، په ټول برخو باندې دی باید پوه شي، ځکه چې دغه په ټول ژوند کې دته مهم دي. او ما دغه فرق محسوس کړ. یعنی هلته چې کوم دغه 12 کالو کې ما زده کړې کړي دي په دغه خپل مکتب کې، او دلته چې کوم دا 2 کالو کې کړي دي، نو زه وایم چې دا زده کړې لاغې نه لس چنده زیاتې دي.
عزیز احمد وای، چونکه د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي معیار د امریکا سره برابر دی، نو که څوک اعلی تعلیم لپاره دغه هیواد تزي بیا ورته مسله نوي، نو موله په خپل هم د امریکا یو یونیورسيټي قبول کړي دي چې په راتلونکو کال کې به ورزي. عزیز احمد وای، کوم طالب علمان چې د لری پروتو سیمونه کابل ترازي، هغوی لپاره د افغانستان امریکایي یونیورسيټي د استوګنې تنظیم یعنی استل لري.
کوم لری ولایتونو نه فرزند دلته ډیر خلک له هرات نه جلال آباد نه حتی بدخشان او قندهار نه ډیر خلک راځي. هغه دلته راځي بیا په څنګ کې، البته دا کیمپوس خپل یاد غوړي پانتون ساحه ډیره زیاته وړه ده، نو دوی نشي کولی چې په داخل کې ورته لیلیه جوړه کړي. پنځه جریبه ساحه ده، بیا په څنګ کې دغه تقریبا په 10 کیلومتر ساحه کې دوی لیلیه لري چې په هغې کې شاګردانو ته د استوګنې ځای ده. لیلیه هم مجهز ده، د نجونو لپاره بېله لیلیه ده او د الکانو لپاره بېله لیلیه ده. هغې ته هم ښه سیکورټي انتظام او په هر حساب باندې ښه مجهزه ده. هغه خلک چې لرې ځایونه راځي، دلته کورونه دلته نه دي، هغوی عموما لیلیه کې اوسېږي. خو چون رش ډېر زیات وي او بیروبار جوړېږي، خلک له ولایتونه ډېر زیات راځي، هر څوک چې زر راشي او اپلای وکړي او درخواست ورکړي، لیلیې ته هغوی ته ځای پیدا کېږي. د هغه کوم خلک چې ناوخته راغلي، هغوی به ډېر زیات مشکل سره مخامخ کېږي، ځای ورته نه پیدا کېږي.
عزیز احمد زیاتوی، په دې هاستل کې د یو سیمستر لپاره خواوشا 10,000 افغانۍ فیس ده، چې پکې استوګنه او خوراک هم شامل دي. نوموړی د کابل په امریکایي یونیورسيټي کې د کاروبار د زده کړو طالب علم ده. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې درته نن د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي په اړه معلومات ترکو. په دې یونیورسيټي کې جنکی طالب علمان هم زده کړې کوي. دلته د اونابا پایا په نوم یو زده کوونکی راته د ځان په اړه وویل.
تقریبا شپارس کال مونږ پاکستان کې تیر کړ، په پاکستان کوټه ولایت کې. امالته مې بابر انګلیش مدر های سکول نه گریجویت شوم، بیا هغه نه پس گورنمنت کالج سیټلایټ ټاون کې مې د خپل اس اس پی وایل اس اس پی دلتا یو لسم دو لسم تا هغوی وایي. هغه نه پس 2010 کې مونږ دلته راغلو. پلارجان مې غوښتل چې نه تنها زمنه داسې ځای کې تعلیم حاصل کړي چې ښه یې، بلکې د لکیان هم، نو ځکه په امریکن یونیورسيټي اف افغانستان ته لاړم او هلته مې ادمیشن وکړه. و اوس مې دا پنځم سمستر ده، وایم میجرم منیجمنت ده، زه انډر ګریجویټ کې یم. پنځم سمستر مې ده و درې نور سمستر مې پاتې دي چې ګریجویټ کړم.
پښتانه زیاتره د روایتو له وجې د جنکو لپاره په تعلیمي ادارو کې د ماحول په حواله اندېښنې لري. د اونابا پایاب نمو پوښتلې د لړکې د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي ماحول څنګه دی.
ماحول ډېر ښه ده، داسې نه ده چې کوم سټوډنټ بل سټوډنټ ته کوم شی ووایي او دومره جرات هم نشي کولی. نو وو د لیکیان تعداد ډېر کم دي نسبت د اروکو نه، و که خدا نخواسته کوم شی هم اوسي که کوم خبره دي سي، هلته مونږ اس جي ای لرو په نوم سټوډنټ افیرز آفس، هلته لري دوه هاسټلز د لیکیان نه دي و دوه د اروکو دي، منځ کې فاصله هم لري. کوم وخت کوم شی نه دي، نو ځکه مالا هاسټل کې هم معلومان مسیحی ورسره.
اونا به وایي جنکو ته وظیفه یا مالی مرسته کې هم ترجیح ورکول کیږي او چې څوک هم دغه وظیفه ترلاسه کړي نو د هغوی نه بیا د هاسټل فیس هم نه اخیستل کیږي. نوموړي زیاتوي چې که څه هم د دې یونیورسټۍ تعلیم ترلاسه کول ډیر محنت غواړي خو استادان یې د طالب علمانو سره هر ډول مرسته کوي. د نوي کول په نوم او په خاص توګه جنکو ته اونا به پایاب دا پیغام ورکوي.
پیغام کا امداد دست آغوی تر آخری حد پوری کوشش ہو کی اس تعلیم حاصل کی. در مشکل خدا پاکستان کے ہم مشکل در افغانستان کے ہم مشکل در آغوی جنکیان تر دوم اپرچنٹی پروائیڈ کول این اسی یا فیملیز دوم نسچے کی سر آغوی نقواری سر جلکیان دبان دلار سی جلکیان در سیچویشن دل تخنه در ہم ابیا ہم آغوی یو قدم مختواق سی نو آغوی تا دیر خیلی که دا آغوی فیوچر دا پارا و نه دا آغوی فیوچر دا پارا دا آغوی دا اولادونه فیوچر دا پارا. نو امداد تالیم و که همیشه تالیم
و اونا با پایاب دا افغانستان پا امریکایی یونیورسیتی که انتظامی از دکل کوی او دا نظر لری چه دا سیمه از تونزو احوارولو لپارا نیوازی پا سرو بلکه پا خزو هم زیمواری رازی او دی لپارا مایاری تالیم دیر اهمیت لری. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 01 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ.